په کابل کې د مازیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته مو زه فریبا ظاهر هرکلی کوم. د روزګان وروستۍ نامنۍ په بلخ کې له نارجستر سوې مدرسو څخه د ناسمو اهدافو لپاره د کارولو ویره او د چین په شنجن سیمه کې د اویغور توکمو لپاره د توقیف مرکزونو په اړه نوې موندنې مو د دې خبرونې مهم راپورونه دي. دوستانو په دې خبرونه کې نور مطلب هم اوریدلای سي، خو تر هر څه د مخه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه احمد تکل وړاندې کوي.
د روزګان ولایت چارواکي په دیراود ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ د نښتو د دوام خبر ورکوي. د بدخشان چارواکي ادعا کوي چې طالبانو په درایم ولسوالۍ کې د یوې کورنۍ 15 غړي وژلي دي او د کاسوو په جګړه کې په جنگي جرایمو تورن صالح مصطفی توقیف شوی او هاک ته انتقال شوی دی. سلام، پام وکړئ بشپړو خبرونو ته. د روزګان ولایت د دیراود ولسوالۍ پولیس په لنډیانې سیمه کې د طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ د نښتو د دوام خبر ورکوي. د دیراود مرستیال امنیه قمندان روزی خان همکار ازادۍ راډیو ته ویل چې تیره شپه د افغان ځواکونو پر امنیتي پوستو د برید پر مهال 12 تنه طالبان ووژل شول او 15 طالبان او 2 افغان سرتیري ټپیان شول. د راپورونو له مخې د دې جګړې له کبله سلګونه کورنۍ د خپلو مینو پریښودو ته اړ شوي دي. د بدخشان چارواکي دا کوي چې طالبانو د دې ولایت په درایم ولسوالۍ کې د یوې کورنۍ 15 غړي وژلي او یو بلې ټپي کړی دی. د بدخشان د امنیه قمندانۍ ویان ثناءالله روحاني ازادۍ راډیو ته ویل چې د درایم ولسوالۍ د پیتاوک کلي اوسیدونکی شاه محمد، د هغه دوه زامن ورور او اوخی نن سهار وختي په داسې حال کې چې د دینی مدرسې خواته روان و د طالبانو په ډزو ووژل شول.
نن د سهار په څلورو بجو د پیتاوک کلي یو اوسیدونکي په داسې حال کې چې خپل زامن مدرسې ته بیول، د پیتاوک او باغ صوفي سیمو ترمنځ د طالبانو لخوا په نښه کیږي. د دې کورنۍ 15 غړي شهیدان کیږي.
ښاغلی روحاني وایي د نوموړي یو بل زوی هم ټپي شوی چې اوس په روغتون کې دی. د دې برید علت تر اوسه نه دی معلوم. د افغانستان د پوهنتونونو او د لوړو زده کړو مؤسسو ته د شمولیت د کانکور تر ټولو لوړه نمره سکل د کابل اوسیدونکي شمسیه ګټلې. د لوړو زده کړو وزارت د 1999 کال د کانکور پایلې نن اعلان کړې. د دې وزارت د کانکور کمیټې د کابل د آصف مایل لیسې فارغه شمسیه د 353.13 نمرو په ترلاسه کولو سره د کابل عمومي اول او بخې د کانکور عمومي اول نمره اعلان کړه. نوموړي د کابل د مالجوي طب پوهنځي ته بریالی شوی. له کابله نعمت الله د 353.14 او د کابل بل اوسیدونکي محمد مجتبا د 350 نمرو په اخیستو دوهم او دریم مقامونه ګټلي چې دوی هم د کابل د معالجوي طب پوهنځي ته بریالي شوي دي. د افغانستان د فوټبال د غوره لیگ سیالۍ نن د اتو لوبډلو په ګډون په کابل کې پیلېږي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون مشر یوسف کارګر ازادۍ راډیو ته ویل چې لومړۍ لوبه به نن مازدیګر 15 بجې پیل شي.
له خیر سره د غوره لیگ له اته تیمونه د ولایتونه له خیر سره پیل کېږي 15 بجې. طوفان اری رود او د عباسي صفي تیمونه ترمنځ مسابقه پیل کېږي.
تمه ده چې یوه اونۍ وروسته د خزینه لوبغاړو د غوره لیگ سیالۍ هم په کابل کې پیل شي. لازادۍ راډیو خبرونه اورئ. په کاسوو کې د ځنګړي څارنوال دفتر وایي چې د کاسوو د امنیتي ځواکونو د استخباراتي خدماتو پخوانی مشر په جنگي جرایمو تورن صالح مصطفی د کاسوو د ځنګړي محکمې د حکم په اساس نیولای دی. د ځنګړي څارنوال دفتر نن پنځشنبه په یو بیان کې ویل چې مصطفی نیول شوی او په هاګ کې د کاسوو د ځنګړي محکمې توقيف ځای ته بيول شوی. مصطفی د کاسوو د ازادۍ بخون کې پاوز مهم قومندان و چې د 1999 کلونو ترمنځ د کاسوو په جګړه کې برخه درلوده. د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر د دې ټولنې پر هغه دریز ټینګار کړی چې الکساندر لکاشنکا د بیلاروس د ولسمشر په توګه په رسمیت نه پیژني. جوزف بورل دا څرګندونه ورسته له هغه کوي چې لوکاشنکا د حیرانوونکي اقدام په ترڅ کې د ولسمشر په توګه لوړه وکړه. ښاغلی بورل په یو بیان کې چې نن خپور شوې د بیلاروس وګړي د حق لري چې په شفافو با اعتبار او ټول شموله انتخاباتو کې خپل استازي غوره کړي. په بیلاروس کې د اګوست له 9 نیټې راهیسې چې لوکاشنکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د درغلیو له ادعاو سره سره ګټونکی اعلان شو، پراخې مظاهرې روانې دي او په دې ترڅ کې لسګونه خلک او سیاستوال نیول شوي دي. ډیپلوماتیکو سرچینو فرانس پرس خبری آژانس ته ویلي چې اروپایي ټولنه د بیلاروس پر شاوخوا څلوېښتو چارواکو چې د سوله ییزو اعتراضونو په ځپلو کې په لاس لرلو تورن دي د بندیزونو لګولو ته تیاری نیسي او همداراز لوکاشنکا ته د سزا ورکولو په اړه هم غور کوي. او د نوبل بنسټ وایي چې د نوبل کلنۍ جایزې په پیسو کې یو میلیون سویډي کرون چې د 1,00,000 امریکایي ډالرو معادل کېږي زیاتوالی راوستی. د نوبل د بنسټ مشر لارس هایکنستن نن سویډي رسنیو ته وویل چې د نوبل د جایزې اندازه سکه 10,000,000 سویډي کرون ته چې د 1,00,000 ډالرو معادل دی لوړه شوې ده. ښاغلی هایکنستن ویلي چې د دې پرېکړې علت د نوبل د بنسټ د لګښتونو او پانګې ترمنځ ښه تناسب دی. اوس د پخوا په پرتله دا تناسب په ډېر ښه حالت کې دی. د نوبل جایزې له مؤسس دینامیت جوړونکي الفرد نوبل څخه شاوخوا 1.5 میلیون کرون پانګه میراث پاتې شوه چې د نوبل بنسټ د معلوماتو له مخې په نننی حساب 1.8 میلیارد ډالر کېږي. دا پیسې له 1900 لومړي کال راهیسې هر کال د نوبل د جایزې ګټونکو ته ورکول کېږي.
خبرونه مولا زاده یې راډیو اوریدل. روزګان کې د طالبانو له لوري د 28 اسیر شوی پولیسو د وژلو په اړه د چارواکو څرګندونې
شدید ماسره لاندې قرار درلود. کله چې وسلوال مخالفینو یو تعداد کسان ورته استولي وو چې تسلیم شي او موږ روغ رمټ کورو ته رسو، خو بد مختنه بیا هم دوی خپل غشونه اهداف ترسره کړل.
په روزګان کې به موده د هراود ولسوالۍ د جګړو په جزئیاتو هم خبر کوم. اخوا په کونړ کې په غیر قانوني ډول د ځنګلونو د وهلو څخه د خلکو ویره.
ناغه سیړی چې په خوا به وته قلمي سیړی ویلې و هغه د خپل نږدې د کور خو شابه ولاړ وي په ډېر اسانۍ سره په چند سو باندې وایي وځه کم داسې دوام وکړي موږ کونړیان به د ځنګل نخلا شو.
دوستانو په دې خبرونه کې نور راپورونه هم اوریدلای سي. یو په دوه هم نیمای کې دوه اونیس پروګرامونه لرو د ازادي رادیو او یونیسف کټ پروګرام دی او کور کلی اوریدو ته له ازادي رادیو سره پاتې سي. د جنیوا نړیوال کنوانسیون او د بشري حقوقو ملاتړ بنسټونه په جګړه کې د اسیر شویو کسانو وژل جنگي جنایت بولي. د خبرو وروسته لاغه سوي چې د روزګان چارواکي وایي طالبانو هغه 28 پولیس وژل چې دوی ته د جګړې پر مهال تسلیم شوی وو. چارواکي وایي د وژل شویو پولیسو مړی 13 شپه د ولسی مشرانو په منځګړی توپ حکومت ته سپارل شوی دی، خو طالبان بیا د حکومت ادارې ردوي. امید ظهیر مل پاړه راپور لري.
د روزګان سیمهیز چارواکي وایي د هغو 28 پولیسو جسدونه دوی ته سپارل شوي چې طالبانو د دې ولایت په ګیزاب ولسوالۍ کې د ډلې ته له تسلیمېدو وروسته وژلې دي. د دې ولایت د والي ویان زړګي عبادي د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د وژل شویو پولیسو جسدونه تېره شپه د ولسي مشارو په منځګړتوب حکومتي مسؤلانو ته وسپارل شول.
شدید ماسره لاندې قرار درلود. کله چې وسلوال مخالفینو یو تعداد کسان ورته استولي وو چې تسلیم شي او موږ روغ رمټ کورو ته رسو، خو بد مختنه بیا هم دوی خپل غشونه اهداف ترسره کړل. کله چې دوی تسلیم شوي دي یا د تسلیمېدو په حالت کې وو بس ټول شهیدان کړي دي،
خو طالبان بیا وایي یاد حکومتي پولیس په مخامخ جګړه کې وژل شوي دي. د دې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته پر لیږلي پیغام کې لیکلي په ګیزاب ولسوالۍ کې د مخامخ جګړې پر مهال 28 عسکر او سیمه ایس پولیس وژل شوي او دا حقیقت نه لري چې ګنې د عسکر له تسلیمېدو وروسته وژل شوي. د روزګان ګیزاب ولسوالۍ له تیرو دوه اونیو راهیسې د طالبانو تر کلکې محاصرې لاندې ده او تر خوا یې د دې ولایت په دهراود ولسوالۍ کې هم د جګړې په اړه خبر ورکړل شوی دی. له دې وړاندې هم د دې ولایت د چنارتو ولسوالۍ په اوږدو کې د نامنۍ او لار بندېدو له کبله د وږي په شپږمه نېټه د ولګي او بېلابېلو ناروغیو له امله د 13 ملکي وګړو د مړینې خبر ورکړ. کړل شوی وو. خو تازه د دې ولایت په کیزاب او دهراود ولسوالیو کې سخته جګړه روانه ده. د روزګان سیمه ییز چارواکي داسې مهال د طالبانو لخوا له تسلیمې دور سره د 28 پولیسو د وژل کېدو خبر ورکوي چې په قطر کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د مخامخ مذاکراتو د پیل لپاره بحثونه روان دي. همدا ډول افغان حکومت د مخامخ خبرو د پیل په شرط د طالبانو نږدې 15,000 زندانیان هم له بند آزاد کړل او طالبانو هم نږدې 1,000 تنه افغان سرتیري له خپلو بندخونو خوشې کړل څو د مذاکراتو د پیل لپاره د باور فضا جوړ شي. یو شمیر کسان د طالبانو لخوا د اسیرو پولیسو وژنه د جنیوا تړون سره په ټکر کې بولي. د جنیوا نړیوال کنوانسیون په جګړه کې د اسیرو جنگیالیو په اړه پوره وضاحت لري. د دې تړون په دریمه ماده کې راغلي هغه ځواکونه چې خپل وسله په ځمکه کې یا هم د ټاپ او نورو لاملونو له کبله جګړه نشي کولای باید بېل کوم نژادي، ژبني، مذهبي، عقیدوي او جنسي توپیر څخه ورسره انساني سلوک وشي او هر ډول شکنجه یې منه ده. افغانستان د بشر حقوقو سازمان هم په جګړه کې د اسیرانو وژنه جنگي جنایت بولي. د دې سازمان مشر لال ګل لال:
هر څوک چې د بشر پالنې نړیوال قوانین تر پښو لاندې کوي هغه نړیوال جرمونه دي، هغه هغه څلور تعریف شوي جرمونه دي چې هغه ته جنگي جرمونه وایي. د پاړوان باندې هم حکومتونه هم د جنگي جرمونو نړیوالې محکمې کولای شي چې داسې جرمونو عاملین ونیسي او د قانون منګولو ته وسپاري او د قانون پر وړاندې کوي د خپل هغه شوی عمل جزا وګوري.
لدی وړاندې هم د بشر حقوقو نړیوال سازمان په افغانستان کې د جګړې پر مهال د بشري حقوقو پر نقص اندېښنه ښودلې و.
دوستانو د روزګان د گیزاب ولسوالۍ په اړه هم وویل اخو رپورټونه وایي چې په دهراود ولسوالۍ کې هم د طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ سخته جګړه روانه ده. د دې جګړې د نورو جزئیاتو لپاره زما همکار شریف الله شرافت هم د اوس را سره د ټلیفون پر کښه دی. شرافت صاحب، خبرونه تر شرغلې تاسو له اوریدونکو سره د دهراود ورستي جګړې جزئیات شریک کړئ. دا چې څونه تلفات وشته دي او جګړه په کوم حالات کې د چارواکي څه وایي؟
ډېره زیاته مننه پریباژانې. لکه څنګه چې تاسو وویل د ارزګان تر گیزاب ولسوالۍ را ورسته د وسلوالو طالبانو دویم ډله ییز برید له تېرې شپې راهیسې پر دهراود ولسوالۍ کې هلته پر میشتو امنیتي پوستو باندې پیل کړي دي. موږ چې هلته په سیمه کې د امنیتي چارواکو سره خبرې وکړلې، دغه جګړه له تېرې شپې د 9 بجو څخه تر دا اوسه پورې چې زه تاسو سره خبرې کوم او دا شیبه وړاندې ما د یادې ولسوالۍ د امنیتي چارواکو سره خبرې وکړې چې دغلته لا اوس هم جګړه روانه ده. د ارزګان د امنیت قومندان سره ماتمو د وړاندې خبرې، البته یو ساعت وړاندې خبرې وکړې چې هغه په دغه ولسوالۍ کې شرم چې پوسټ وسلوالو طالبانو ما سره کړی دی، البته دغه پوسټ یاد کړه. د دې ولسوالۍ د امنیت قومندان سره چې اوس ما خبرې وکړې دی ویل چې د دې ولسوالۍ باندې اوس هم وسلوالو طالبانو ډلې بریډ پیل کړی دی او غواړي چې ولسوالۍ ته سکوت ورکړي او دوی اوس هم په جګړه سره بوخت دي او په سیمه کې جګړه روانه ده. دغه جګړه د دهراود ولسوالۍ په لنډیانې سیمه کې ده او دغه پوسټ هم همدلته دی. د سیمه کې چې ما څه د ولایتي روغتون د مسلینو یا په سیمه کې د کلی یو کلینیک دی، دغه د روغتون د مسلینو سره چې ما خبرې وکړلې هغه ویل چې تر دا مهاله پورې دوی ته د دغه جګړې له سیمې څخه دوه وژل شوي پولیس او دوه پټکي علاقې پولیس روړل شوي دي او دغه راز د څلور نور ملکیان روړل شوي دي چې هغه په ښار کې و. هغه مستریانو یا پیوانو چې داوان یو ګولۍ راغلې ده په بازار کې مشته ده، نو دا څلور کسان دي. دا اوس هم په سیمه کې جګړه روانه ده، خو په ولسي جرګه کې د ارزګان د خلکو استازي بسم الله جان محمدي چې ما وړاندې ورسره خبرې وکړې دي ویل چې وسلوال طالبان د دهراود ولسوالۍ بازار ته په 1500 متره کې دي او 200 متره کې د لنډیانې او لوړ لنډیانې او ښه لنډیانې دا سیمه یې نیولې ده. اوس هم دی ویل کچیر مرکزی ادارې یادی ولسوالۍ ته جدي توجه ونکړي نو د گیزاب په څیر به سي. بله
بله مننه کوم شرافت صاحب. تاسو بله شرافت صاحب کزما وزوري په دې صورت کې حالت د سیمې د خلکو په اړه تاسو حال لري له چارواکو سره غېدل یا تاسو وایي چې آیا ولسی خلک یا د سیمې خلک په وضعیت کې دي؟ دا سیت راپور نسته
د سیمې د خلکو په اړه باندې به دومره وایم چې ما خپل هلته د خلکو د سیمې د خلکو سره هلته ویډیوګانې هم دا اوس تر ما را ورسېدلې، تصویرونه یې را ورسېدل. د دهراود ولسوالۍ بازار تور دی، سلګونه کورنۍ دغه سیمه چې د لنډیانې سیمه ده دا ډېره غټه ساحه ده. دا دوې کرې دي، دا ساحې څخه ټول خلک او ملکیان وتلي دي بازار ته راغلي دي. دا د دهراود ولسوالۍ بازار ته خو بازار هم تور شوی دی، ښار تړلی و. دا اوس چې ما ته ویډیوګانې او تصویرونه را ورسېدل هلته اوس هم لکه وړاندې چې وویل چې جګړه روانه ده او سلګونه کورنۍ له خپلو سیمو بې ځایه شوي دي.
بله ډیر زیات مننه کوم شریف الله شرافت او چې له روزګان څخه مشته روسي جزئیات راکول د دې موضوع د لا نوروز پړول لپاره د روزګان د والی ویان زړګي عبادی را سره د ټلیفون پر کښ دی عبادی صاحب خبرونه تستړی مسی کته سیدار ته وستا سی هم د راپور واورې دی څنګه اوس و چې دا سی حالت رامنس د سو په غزاب او د هراوت ولسوالیو کې جګړه ډیر سخت روانه ده او وضعیت ډیر بهراني ښکاری تاسو فکر کوئ دا ولې
بسم الله الرحمن الرحیم احترامات تاسو ته اوریدونکو ته سلامونه تر څنګ تاسو ته بو د بین الافغانی مذاکرات پیل شول وسو المخالفین او خپل د لیز بریدونه البته د هیواد ته کچه زیات کړی دی بدبختانه زه تاسو ته وایم چې د ورزګان په ولایت کې تقریبا د ډیر شو بریدونه وسو المخالفین او تر سره کړی دی د افغان امنیتی ځواکونو په مقابل کې تاسو ته به تر معلومات چې کله وسو المخالفین په یو نقطه کې بریدونه کوي حتی خصوصي کمپنۍ چې مخابراتي دي دوی ته هم کوښښونه کوي یا تخریبي او دروابط د افغان حکومت د غسر بندوي د محل مسولینو سره همدارنګه دوی چې د بریدونه په غزاب ولسوالۍ کې تر سره کړل افغان امنیتي ځواکونه تقریبا ډېر تلفات درلودل په نتیجه کې تقریبا 80% سیمه وسوال مخالفینو تر کنټرول لاندې سوله چې اوس هم هغه دي موږ توانیدلی چې سپیشل فورس او د کمانډو قطعات غزاب ته دیسانسي وي کنټرول لاندې دي خو بدبختانه وسوال مخالفینو چې هغه یو تعداد پوسټیز موږ د شدید محاصرې لاندې قرار درلودل د هغوی سره خبرې اترې کړې وي چې وسوال مخالفین ته باید دوی تسلیم سي د اسلحه او مهمات په مقابل کې مګر هغه کوم وعده چې ورسره کړې وه هغه نو تر سره کړې چې کسان ټول په شهادت رسولي وو همدارنګه تیر شپه وسوال مخالفین خپل د لیز بریدونه بیا د ورزګان ولایت د هراوت ولسوالۍ کې د غرب سیمې ته د شرافت سره چې څنګه وویل د لندانۍ په سیمه کې پیل کړی و چې ورې افغان امنیتي ځواکونه وتوانېدل وخت ماتونکي ځواب وسوال مخالفین حد دوه تنه سرتیری چې زمونږ د دې هراوت امنیت قومندان نه پرسونل کې د البته ملي پولیسو کې لیزری کې ته جوړ کړی و چې دوه تنه په شهادت رسیدلی او دوه تنه
ایبه سی په بخښنه سره غواړم چې دا پښتنه داس مترکم چې تاسو ول په خپل سرګندونو کې چې په دې روسو کې په روزګان کې جګړه سختي سوي دي د طالبانو بریدونه ډیر سوي دي او تاړيري برخي هاغوي خپل په کنټرول کې راوستي دي تاسو په نظر آیا طالبان قوي سوي دي او کنه افغان ځواکونه الته د مشکلاتو او ستونزو سره مخامخ دي کمبوديان لري دلیل څه دی ولی په روزګان کې بریدونه ډیر سوي دي ولی
نو وسوال مخالفین خپل شوم اهداف او ته ادامه ورکوي کچيري موږ تاسو د سي اميانه په اصطلاح یا د هيواد په اصطلاح محاسبه کو او اغم افغانان دي پاغي ټیم کې او موږ تاسو زمونږ په ټیم کې افغانان دي خو باید جګړه یو بل سره ونه کړو او بد بختانه چې د کومه خانه دوی رهبری کیږي او د خپل جګړو ته ادامه ورکړي البته ستونزې لرو د سیمه دي چې ستونزې نه لرو خو هغه کچې ستونزې نشته دي چې موږ دفاع نه کولای شو ولی تاسو هم معلومه ده چې دوی د ګلیز بریدونو مخنیوي یو څه
بله
په ولسوالۍ کې حتی هغه بعض امکانات چې باید افغان امنیتی ځواکونه سره دي نو په ولسوالۍ کې کېدای شي نه وي او دوی د لیز بریدونه مثلا یو پوسټه د مثال تاسو ته در کوم که یو بله که زه یو لنډ مثال در کوم که چیرې په یو پوسټه کې لس کسه شاوخوا امنیتي ارګانونه که توظیف وي یا نور په دې باندې 40-50 کسه د لیز برید وکړي نو تبندګي مخنیوي یو څه زور غواړي تر څو هوایي حمایه
ورسیگی یا نور حمایه ورسیگی.
بله ایوادی صاحب، اوس دغه کې تازه جګړو کې چې په دې راوت ولسوالۍ کې سوي دي، زموږ همکار پسې مکی هم ویل او نور پوښتنه هم خبره سوي دي چې عام خلک بازارونو ته رامات سوي دي، اول ته میشت سوي کدا راته وایي چې په بازارونو کې څومره ګونجایش ست چې دغه خلک پکښ وسی جوړ لاغوي سره کوم مرسته سوي ده؟ او البته کپلان راته وایي چې نور پوښتنې هم لرو. مهرباني.
وسوان مخالفین یو البته دای پولیسی خلق زوروی منګه درمه خلک فکر کوي چې دوی دولت سرکار نه لري، مګر بدبختانه په دې شپو ورځو کې دوی د هیڅ په کې سکینې دي. همیشه ولسی خلق د دې په سوچ کې هم نه دي چې دا ولسی خلق ماشومان لري، سجینه دي، دوی سره ژوند لري، مګر فقط خپل اهداف دوی ته مهم دي. که هر څوک دې کلو باندې شړی تر څو دوی خپل جګړې ته د مورتي بلې دا چې کاوی دی په دې راوت ولسوالۍ کې یو څه خلک دوی غوښنه ورته کړی دي چې د دې راوت شارت راکړي. د ګزا پولیسوالۍ کې چې کوم سیمو کې جګړه و تقریبا د زرو تنو په شاوخوا یا د زرو تنو نه پورته منګه کړي شیران یو منطقه د دې سیمې ته تللی، حتی د کندي ولایت ته کړي سیوی دی یو څه دلته مرکز سره راغلي.
بله ایبادی صاحب، یو بیا هغه د بریدون مسلې ته راګرځم. طالبان هم ادعا کوي چې هلته چې جګړې ډېرې دي، دوی وایي چې د دولت ځواکونه پر هغو باندې بریدونه کوي، او دغه ورځ مخکې د 28 پولیسو د وژل کېدو خبره هم یاده سوال دغه موضوع په اړه هم وسلوالو طالبانو ادعا کړې ده چې دغه پولیس دوی د جګړو په ډګر کې وژلې دي، نه دا ورسته لدی چې هغه تسلیم شوی وي. د غوړم ستاسو نظر البته لاند وورم.
موږ دقیق راپور لرو چې د دوی سره خبرې شوی وي، البته د وسوال مخالفین او کسان استولي او د کوم پوسټ چې د شدید معسری لاندې قرار درلود دی هغه یو سره هوټ کړو، نو د خپل په هوټ باندې وسوال مخالفین ونه درېدل کله چې دوی تلل د غوي خواته بس ټول په شهادت رسول دي.
د روزګان د والی ویان زړګی بادي ډیر زیاته مننه کوم. کور ودان
موږ په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو
ورځو بلخ ته. په بلخ کې د سلګونه غیر قانوني او ناسبت سوی دینی مدرسو فعالیت امنیتي اندیشنې زیات کړې دي. د بلخ د حج او اوقاف ریاست مسولان وایي چې دا مدرسې اکثرا په لری پروتو سیمو کې چیرې چې د دولت له کنټروله وتلې دي فعالیت لري. په دې اړه مجیب حبیب زای نور تفصیل راکوي.
د بلخ د حج او اوقاف مشر ویل دي چې دغه ولایت کې سلګونه غیر قانوني او ناراجستر شوی دینی مدرسې فعالیت کوي. محمود دانشجو وایي چې په تازګۍ سره یې 110 دینی مدرسو ته د فعالیت جواز ویشلی، خو له هم څه باندې 400 دینی مدرسې له دولتي ادارو سره له ثبت او راجستر پرته فعالیت کوي. ښاغلی دانشجو وایي چې دا له جواز پرته او ناثبت شوې مدرسې اکثرا په نام نو ولسوالۍ او لیریو پرتو سیمو کې فعالیت لري. هغه زیات کړه
باندې 1500 مدرسې په 14 ولسوالیو کې دي چې یو شمېر یې له موږ سره ثبت شوي او نورې هم د ثبت په حال کې دي، خو ډېر شمېر نورې مدرسې په انانوي ډول په لرو پرتو سیمو کې فعالیت لري چې ثبت نه دي. نه امنی ستره ننګونه ده چې له امله یې ډېرې مدرسې نه ثبتېږي.
د دانشجو په خبره چې د بلخ په 8 ولسوالیو کې د نامنې له امله د حج او اوقاف ادارې فعالیت له خنډ سره مخ شوی دی. محمود دانشجو وویل په غیر قانوني مدرسو کې چې په نام نسیمو کې فعال دي، د سیمه استخبارات او طالب وسلوال د حکومت پر ضد تبلیغ کوي. په همدې حال کې ځینې کارپوهان په دې باور دي چې په بلخ کې د غیر قانوني مدرسو فعالیت په ټولنه کې مذهبي افراطیت پراخوي، او همدارس بلواګر له دغو مدرسو څخه د جنگي ځواک د جلب او جذب د مرکزونو په توګه کار اخلي. د سیاسي چارو کارپو محمد ادیب غیاسی ازادي رادیو ته داسې وویل
فعالیت صدها مدارس دینی غیر قانوني
د سلګونه غیر قانوني دینی مدرسو فعالیت چې دولت پر نظارت او کنټرول نه لري په بلخ کې د نامنې عمده دلیل دی. له دغو مدرسو څخه تورستان د دولت او امنیت پر ضد د جنگیالیو د جذب د مرکزونو په توګه ګټه پورته کوي.
ښاغلی غیاسی زیاتوي چې دولت د دینی زده کړو د مرکزونو په ثبت او راجستر کولای شي چې په ټولنه کې د پرمخود افراطیت مخه ډب کړي او همدارنګه په ټولنه کې د ورانکارو ډلو د نفوس مخنیوی وکړي. د بلخ د حج او اوقاف ادارې چارواکي وایي چې دغه ولایت کې غیر قانوني او ناسب چوي مدرسې په لریو پرتو سیمو کې په دودیز ډول فعالیت لري او ډیری زده کوونکي هم لا تلسو کلونو کم عمره زلمیان دي. مجیب حبیب زای، آزادی رادیو، بلخ.
کور کلی اونیس پروگرام د آزادی رادیو په همدې خبرونه کې اوریدلای شئ.
او سم کونر ولایت ورزو چې ریچی لتیری تمودې رئیس د یاد ولایت په ځنګلونو کې د څیړیو وهل زیات سوی دي. خلک ویره لري چې کچری حکومت مخونه نسی نو پاتش نه ځنګلونه به هم ختم او غرونه به سپیرسی. روحل انوري په اړه تفصیل راکوي.
کونړ هغه ولایت چې یو وخت زیات غرونه د نخترو څیړی وو او په نور ونو زرغونه او ښکلی وو. ډول ډول مرغانو پکې ځالې جوړې کړې وې، خو د خلکو په خبره چې اوسی د نخترو ډیرې ځنګلونه وهل شوي او د څیړی وهلو پسې هم برقی اری رسیدلی دي. دوی ویره لري که چیرته یې په ولایت کې د څیړیو او نورو ونو د پرې کولو مخه ونه نیول شي نو کونړ به بد حالت سره مخ شي. د اسدآباد قومي مشر ذبیح الله صاحب الحق:
هغه څیړی چې پخوا به ورته قلمي څیړی ویللې وه، هغه د خپل نږدې د کور خوا شابې ولاړې وې، په ډېر اسانۍ سره یې په چند سو باندې وایي موټر عین د څیړی هغه بیخ ته رسېدلی دی او په مغزګین نه په موټرو کې اچوي او ډېر اسانۍ سره یې راوړي چې دا وزه همداسې دوام وکړي موږ کونړیان به د ځنګل نه خلاص شو او دا به ډېرې خوشې اقلیم باندې بدل شي.
محمد فاروق په اسدآباد کې د لرګیو پلورلو دوکان لري، وایي اوس هم په بیلابیلو ځایونو کې ځنګلونه وهل کیږي او دوی ته وهل شوي لرګي په موټرو کې راوړل کیږي.
دغه دپاره چې موږ کوم لرګي راځي دا د بارکانډۍ نه او ملکانۍ نه پورته دغه ځایونو راځي چې هغه ځای نه چې کوم دی راځي دلته موږ له سوزکو والا په 320 روپۍ 320 یعنی لرګي لرګي خبره ده. په دغه ګریټون کې موږ له لرګي راکوي دلته چې کوم دی 420 دغه پورې موږ بېته خرڅوو.
د خلکو په خبره په کوم ځایونو کې چې ځنګل وهل شوی د هغو سیمو ښکلا هم له منځه تللې، هوایې ککړه شوې، د سیلابونو اندازه او ناروغي پکې زیاته شوې ده. په کونړ کې د کرنې او مالدارۍ چارو مسؤلین هم مني چې له نخترو وروسته یې په ولایت کې د څیړۍ وهل زیات شوي او که چیرته امنیتي ځواکونه له یو ځای بل ته په انتقال بندیز ونه لګوي نو د ژمي په رارسېدو به د څیړۍ وهل نور هم زیات شي او د ځنګل لرونکو غرونو ښکلا به ختمه شي. د کرنې او مالدارۍ چارو سرپرست رئیس نجیب الله عادل ازادي راډیو ته وویل:
د کرنې ریاست هڅه دا ده چې د ځنګلونو حفاظت وکړي او هغه ساحې چې د مینځه تللي دي د هغې احیا وکړي. د ژمي په رارسېدو سره کونړ ولایت زیاتره اوسیدونکي دغه د څیړیو د لرګیو نه د سوخت لپاره استفاده کوي. کرنې ریاست په دې برخه کې عامه پوهاوی کړی دی چې د بدیلو لارو نه د انرژۍ دپاره کار واخلي تر څو دغه زموږ ځنګلونه چې د دې ولایت توانې د الله تعالی یوه پیرزوینه ده د روخ پاتې شي.
په کونړ کې امنیتي چارواکي بیا وایي د دوی واک لاندې ساحو کې د لرګیو په وهلو او انتقال بندیز لګولې.
تاسو لا پیغامونو
زه د فراه ولایت د بکوالي ولسوالۍ رمضان احساس ټلیفون کړ شیم انو موږ دا شکایت لرو چې دا زموږ ولسوالۍ ته زموږ سیمې ته ځینې مرستې چې راځي دا خوار غریب یتیمې نه ویني، هغه ستړي خلک چې کوم ستړي د ماښام په ډوډۍ وس نه لري هغه خلک یې نه ویني نه شکر کوي. دا د هغو خلکو لپاره دي هغه خلک یو خوري چې یا د کلي ملکان یا مشران نو موږ دغه ارزو لرو چې دغه زموږ غږ به تر اوسه ورسېږي. دا مرسته که د خوار غریب د یو ستړي لپاره یې خو جلا خبره ده او که د ملکان لپاره یې ملکان یې دغه زموږ غږ تر اوسه ورسوي. موږ دغه خواهش لرو چې دغه څه نیځینې شي چې راځي دغه موږ خواران ته راشي. السلام علیکم.
زه په هلمند ولایت کې غرکوزای پوهنتون محصل یم. زموږ مشکل دا دی چې دا دوه کاله مخکې پوهنتون لغوه شوی دی، نو اوس موږ نه په کابل په وزارت کې نه احساس لرو او نه هم تفصیلې راکوي چې بل پوهنتون ته ولاړ شو او زموږ پوهنتون وزارت لغوه کړی دی. زموږ ټولو محصلین وروڼه دغه مشکل لري. موږ دوه درې کاله فارغ شو دي، دا ټول وخت مو ضایع شو. پیسې چې مور کړي پیسې ضایع شولې، نو زموږ ناره باید نور پورې چارواکي واوري.
السلام علیکم، زه فتح شاه د خوست ولایت نه تاسو سره د طالبانو په کارخه یم. دا 5000 طالبان چې دوی خوشي کړل، دا هغه نه ورسره وکړل سره ما پکې ته نه ورسره ورسېدو چې دا نفر په جنګ ته نه دي. دا اوسه ټول وتلې دي جنګ کوي، چې جنګ نه دروي قربان نه کوي، نو د څه هغه پیدا و چې مذاکرات یې سره شروع کړل.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
دوستانو اسمو شیخ لزدی رادیو تخبری زدی رادیو هر اورز د سهار لو د ماشام تر وجو پر منځنی چپا 12.89 او د ایفم پر سلا شر 15 چپا په ټول افغانستان کې صافه و زیاره د لایسی تلور بجو دیش دقیقې دی د مهمو خبرونو لندیز له احمد تکل خاور.
د روزګان ولایت د دیراود ولسوالۍ پولیس په لندیانی سیمه کې د طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ د نښتو د دوام خبر ورکوي. د دې ولسوالۍ مرستیال امنیه قمندان ازادي رادیو ته ویل چې تیره شپه د طالبانو د بریدونو پر مهال 12 وسلوال طالبان وژل شوي. د بدخشان چارواکي پر طالبانو تور لګوي چې د دې ولایت په درایم ولسوالۍ کې د یوې کورنۍ 15 غړي په داسې حال کې چې مدرسې ته روان و وژلي او یو بل ټپي کړی دی. د افغانستان د پوهنتونونو او د لوړو زده کړو مؤسسو ته د شمولیت د کانکور تر ټولو لوړه نمره سکل د کابل د آصف مایل لیسې فارغې شمسی وګټله. د افغانستان د فوټبال غوره لیګ سیالۍ د اتو لوبډلو په ګډون شیبه وروسته په کابل کې پیلېږي. لومړۍ مسابقه به چې په 5 بجو پیلېږي د طوفان حریرود او عباسین څپو د لوبډلو ترمنځ وي. په کاسوو کې د ځانګړي څارنوال دفتر وایي چې د کاسوو د امنیتي ځواکونو د استخباراتي خدماتو پخوانی مشر په جنګي جرایمو تورن سالم مصطفی د کاسوو د ځانګړي محکمې د حکم په اساس توقیف شوی دی. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر د دې ټولنې پر هغه دریز ټینګار کوي چې الکساندر لوکاشنکا د بیلاروس د ولسمشر په توګه په رسمیت نه پیژني، او د نوبل بنسټ وایي چې د نوبل کلنۍ جایزې په پیسو کې 1,000,000 سویډي کرون چې د 1,00,000 امریکایي ډالرو معادل کېږي زیاتوالی راوستی.
مننه کوم احمد تکل. دوستانو د ډیوې نادر څخه به سپورتي خبرونه وورو.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان فوټبال غوره لیګ نهم پړاو سیالۍ نن د طوفان حریرود او د باسین سپې ترمنځ پیلېږي. دا سیالۍ د کابل فوټبال سټیډیوم کې د افغانستان فوټبال فدراسیون لخوا د اطلاعات او فرهنګ وزارت او موبی ګروپ په همکارۍ پیلېږي. د فوټبال فدراسیون مسؤلین وایي په ټوله کې به د اته لوبډلو ترمنځ 15 سیالۍ ترسره او د غوره لیګ وروستۍ سیالۍ به د اکتوبر په 10 وشي. له دې وړاندې د فوټبال فدراسیون مسؤلینو ویلي وو د کرونا وایروس د لا خپرېدو لو ویره به داسې لای محدودې وي. د افغانستان فوټبال غوړه لیک کې به عقابان هندوکش، موجهای امو، شاهین اسماعیل، سیمرغ البرز، د باسین سپې، طوفان حریرو، د میوند اتلان، د سپین غر بازان لوبډلې ولوبېږي. د افغانستان د تکواندو ملي فدراسیون وایي په نږدې راتلونکي کې به په کابل کې د آزادو سیالیو لیګ پیل شي. د دې فدراسیون مشر نجیب الله سکندر وایي د تکواندو فدراسیون کې ثبت شوي ټول لوبغاړي کولای شي ولایتونو کې د تکواندو اړوند فدراسیونونو کې نوملیکنه وکړي. د ښاغلي سکندر په خبره د آزادو سیالیو کې هلکان انجونی ټول ګډون کولای شي. ټاکل شوی چې د آی پی ایل لیګ سیالیو په لړ کې نن ماښام کینګز 11 پنجاب او رایل چیلنجرز بنګلور لوبډلې د یو بل په وړاندې سیالۍ ترسره کړي. پنجاب خپل لومړی لوبه په ډیلی کیپیټل لوبډلې بایللې، خو رایل چیلنجرز بنګلور لوبډلې بیا په خپل لومړی لوبه کې سن رایزر حیدرآباد لوبډلې ته ماته ورکړې ده. افغان مجیب رحمان چې په پنجاب لوبډله کې لوبیږي کیږي. په لومړی سیالۍ کې د لوبېدو چانس نه ورکول شوی، خو ښایي د نن ماښام په لوبه کې ولوبېږي. د دې سیالیو د تیر شپې په لوبه کې بیا ممبئی انډین کلکتا کینګ نایټ رایډرز لوبډلې ته ماته ورکړه. ممبئی لوبډلې په ټاکلو شلو اورونو کې د 15 لوبغاړو په سوځېدو مقابلې لوبډلې ته 169 منډې هدف ورکړ، خو کلکتې لوبډلې د 9 لوبغاړو په سوځېدو اله 146 منډې وکړې او دا سیالۍ یې د 9 منډو په توپیر وبایلله.
دوستانو دا او نور خبرونه د ازادي رادیو پر ویب سایت هم بیا لوستلای او اوریدلای شئ. پاته مو د ازادي رادیو ټکی کامی ازادي رادیو ټکی اورګ وړاندې په خبرونه کې دوه اونیز پروګرامونه لرو، یو د ازادي رادیو او یونیسف ګډ پروګرام دی او بل کور کلی. خو تر هغه د مخه د چین د شمال ویدیز په شنجن سیمه کې د دې هیواد د توقیف د مرکزونو شبکه تر اخره ډیره پراخه ده چې مخکې فکر کېده. د یو استرالۍ څیړنیز مرکز په تازه څیړنه کې چینن خبره سوي د خبره په ډاګه سوي دا وایي په وروستي وکلونو کې د توقیف د مرکزونو تر پخوا زیات پراخ سوي دي. په اړه نور تفصیل اجمل اندوړاندې کوي.
د استرالیا د استراتیژیک پالیسی انسټیټیوټ وایي د هغه تاسیسات شمیر چیرې چې چین تر 1 میلیون زیات ایغور او نور ترک ژبي مسلمان اقلیتونه ساتلي تر هغې 40% زیات دي چې مخکې فکر کېده. د څېړنیز مرکز په یو تازه تحقیق کې ویلي چې د جبري توقف ځایونو دا شبکه لا هم له یوې ورځې بلې ته پراخېږي، سره له دې چې چین ادعا کوي ډېر ایغور ټبري خوشي شوي. هغه توقف ځایونه چې دا کسان پکې ساتل کېږي یو ډول کمپونو ته ورته دي. دا چین د شمال ویدیز په شینجن ایالت کې بومي غوران د دې سیمې د ترکشبو مسلمانانو لوی برخه جوړوي. د ریپورت په بنسټ له نږدې 3 کلون راهیسې چین په شینجن کې غوریان او نور مسلمان لګه کې په جبري توګه په دې کمپونو کې ساتي. په دې کمپونو کې د شکنجې، جنسي تیری او د زور زیاتیو د نورو بڼو د پیښو ریپورټونه ورکړل شوي. د استرالۍ بنسټ ویلي چې په شینجن کې تر 300 زیات د توقیف دا ډول کمپونه پیژندلی او زیاتوي چې دا معلوماتي د مصنوعي سپوږمکیو په وسیله دا خستل شو واکسونو د عیني شاهدانو له خبرو او د رسنیو له ریپورټونو ترلاسه کړي. په ریپورت کې د 300 مرکزونه له امنیتی پلوه په 4 برخو ویشل شوي. لومړی او دویمه برخه د ریپورت په حواله کم امنیتی تدابیر لري او ښکاري چې عموما پر سیاسي بیا روزنه متمرکز دي. په ریپورت کې ویل شوي چې د 2 نورو کټګوري کمپونه زندانونو ته ورته دي. وړاندې ویل شوي چې د لومړۍ او دویمې برخې د نږدې 70 په سلو کې کمپونو څخه امنیتي موانع او دیوالونه لرې شوي چې ښایي د دې کمپونو د کارولو په بڼه کې بدلون راغلی او یا تړل شوي. خو استرالیایي څېړونکي وایي زندان ته ورته د درېمې او څلورمې کټګورۍ مرکزونو شمیر کې بیا د پام وړ زیاتوالی راغلی او په دا ډول تاسیساتو کې نوي ساختماني کارونه لیدل شوي. د امریکا د کانګرس غړو په وروستیو کې د اجباري کار د ادعا او په خاطر د چین له شینجن څخه د وارداتو د منع کولو رایه ورکړه. چین په شینجن کې د خپلو سیاستونو دفاع کړي. دا هیواد ادعا کوي چې دا کمپونه د روزنې دي او پکې روزنیز او کاري پروګرامونه په سیمه کې د ژوند د خوالي لپاره دي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومنې. ولې یو شمیر ماشومان د غاښونو وېستلو پر وخت ایسالیږي، تبه کوي او ناراموي؟
دا خو غاښ بوسي هر شی سیمردار را گیر کې په وری کشکاګي پچقی د وری غاښ بخار کې اما غدا سي دغه میکروبونه په وجود کې جمع کیږي پیچ خونی کېږي یا ایسال کېږي.
د غاښونو وېستلو پر وخت د ماشوم څډول ساتنه ضرور ده.
د ټولنه مهمه حفظ الصحه ده. لاسونه حفظ الصحه د کالی او د هغه ځای چې ماشوم ایښودل کېږي هغه حفظ الصحه ډېر ارزښت لري چې میکروبونه پکې نه وي.
نن په همدې کله خبرې کوو له ازادي راډیو سره اوسئ. قدر من اوریدونکو، خوی تاسو هم ډیر ځله داسې ماشومان لیدلی وي چې د غاښ وېستلو پر وخت خوله لګوي، سر خوروي، ژاړي او بدن یې ګرم وي. کله ناکله ناس ناسته هم ورته پیدا کیږي. د کابل اوسیدونکی عزت الله میننک وایي چې د کم تجربو میندو بیا دې ته پام نه وي چې ماشوم ولې نارامي کوي. پرته له دې چې خوله یې خلاصه کړي، غاښونه یې وګوري، هغه ډاکټر په ډاکټر ګرځوي.
بس دغه د ماشومانو په اړه باندې خو ما چې اورېدلی دي وایي دا ماشوم غاښ راوباسي کنه، ما ته داسې راځي چې دا غاښونه ډاکټر وباسي، خبر نه ماشوم چې غاښ راوباسي کنه، نو په هغې وخت کې دو وایي دا غاښ راوباسي سال شوی دی، یا مثال د خبرې نه پوهېږم، ته به ورباندې راځي. دغسې مسایلو سره دغه چې مخامخ کېږي بیا دا ډېر ژاړي، او حتی بیا هغه ځوانې دغه چې وي ښځینه چې وي هغوی بیا په دې باندې نه پوهېږي، بیا هغو زړو ښځو ته دغه کې مراجع کوي، هغو ته وایي چې دغه څنګه چل دی، بیا هغه ورته چې دا خو زوی دی، دغسې دونه کلن شوی دی او دا غاښونه راوباسي او دا وضعیت سره دی. بیا کله کله بعضې خلک په معقولو بانډو کې خپله کومه ته دغه درملنه چې ده کلیوالي هغه ورباندې کوي.
ځینې ماشومان چې په تن روغ وي، ویټامینونه او کلسیم پوره وي، غاښونه ژر باسي، خو کمزوری ماشوم بیا د غاښ ویستلو پر وخت ډیر ځورېږي. نسیمه نیازی چې د نهو بچو مور ده، ورنه پوښتلی مودي چې ماشوم ته یې د غاښ ویستلو پر وخت کوم شیان په لاس کې ورکول چې وورې ورباندې وګروي.
هغه نه ده روشه یا د جوړ ډنډه سپینې کو ماشوم ته پلاس کی ورکو، یا د شلخی بند سپین کو پاکیو می ماشوم ته پلاس کی ورکو، سی هغه په دی غاخو باندې کش کی دغه غاخونه د پاسان را وځي د وبره بخار نه کی.
تاسو خپل ماشومان ته څه کول؟
ما خو ماشومان ته د یو شای خسته سی نرم بو، یا د شلخی دنده، یا یو شای پلاستیکی نرم لکه چوشک، د چوشک هغه دوم پلاس کی ورکو، هغه به سی کل هغه کو امو غبی په غاخو کش کو امو غد سی غاخونه راته. شکر فضل دی خدای، نه بچونه لرم په دې، نه بچونه کی یو بچای مم نه په وخت غاخو وستل کی سلسه وایده او نه پیچ سوایده. باید چې ماشوم په هغه وخت کې باید چې ډېر ورته متوجه اوسېږو، ډېر توجه ورته وکړو چې دا غاښ باسي، پرې نه دو چې دا هر شی مردار را واخلي په خوله کې ووهي، چې دا هماغه غاښونه مکروبي سي، غاښونه هم ډېر په سختي بیا هلته وځي، او د ده هغه د اسهال هم کېږي، پیچ هم کېږي، همدا سې اسهال سوست وي، تغذې ته هغه اوړي، ولې سې هغه یو خودی خو مشکلی هغه ته دردی مونږ تاسو کله که قلدندانم راشین کیږي په څوره درد باندې په څوره شدید سی یو دانه غاښ دادی مونږ، او هغه نام خدا سی دا شل دانه لس دانه پنځه لس دانه غاښ را باسي دانو، هغه هم مشکله ده، مغر ضعیفیه، بیا کله سی غاښونه غورځي په وکلنۍ کې، له وکلنۍ نه تر اته کلنۍ پورې غاښونه غورځي، د شیدو غاښونه غورځي، خپل سالم غاښونه یې راشنه کیږي، سی هغه ته شیري غاښونه وایي، او خپل غاښونه سی دي بیا هغه نو صدفي غاښونه دي، هغه صدفي غاښونه بیا نو وزی هغه غورځې نه، بیا که کله هغه غاښو غورځېده یا وی ویسته بیا هغه بیرته نه روشن کیږي.
ډېره مننه، خیر
اوسې.
دا چې ماشومان په څو میاشتنۍ کې غاښونه باسي، ولې د غاښ ویستلو پر وخت ایسالیږي، کورنۍ کومې مرستې ورسره وکړي، دا او دې ته ورته پوښتنې په یوې مرکې کې د ساعت طفل د روغتون د ماشومانو له متخصص ډاکټر نعمت الله امیری څخه کوو. ورته غوږ شئ.
راځو دې ته چې ماشومان د څومره وخت چې دوی غاښ باسي؟
معمولا شپږ تر اته میاشتو پورې، دا اولی غاښونه شپږو تر اته میاشتو پورې باسي.
بله، په دغه حالت کې ماشوم نارامه، د دغه نارامه علت را توایه؟
د ماشوم مخکې له دې نه چې غاښ باسي یو التهاب رامنځته کیږي، یو دردناک التهاب وي، هغه ماشوم نارامه وي، د خولې نه اوبه راځي، د غاښونو تر څنګ غوږونه او د سردردي ورته پیدا کیږي.
څنګه کورنۍ په دې پوه شي؟ په تېره بیا مور چې ماشوم غاښ باسي او دا کومه تبه یې چې ده، نارامي یې چې ده، دا له همدې وجې ده؟
خو هغه معلومیږي، مور چې غاښونه ته وګوري، چې دا خولې ته وګوري چې دا غاښ باسي که نه، هغه معلومیږي، لږ سوروالی پیدا کیږي، پنځه ورځ مخکې له دې نه چې غاښ باسي ډېر یو دردناک او حالت پیدا کوي ماشوم. یو ځلې خولې ته وګوري چې دا غاښ باسي که نه، که غاښ باسي بیا دا نارامي که لږ تبه ورسره وي نارامي وي، دا هماغه حالت ده، دا هماغه سبب ده چې غاښ باسي. که تبه ډېر وي یا نارامي ډېر وي، نور مشکلات ورسره وي، بیا بل خبره هم ده ورسره،
یعنی بیا
باید ډاکټر
ته ډاکټر ته لاړ شي.
بله، په دغه حالت کې چې ماشوم غاښونه باسي، څه رقم خواړه ورکړل شي تر څو کلسیم وجود کې زیات شي او غاښ په اسانه وباسي؟
تر شپږ میاشتې پورې د مور شیدې کافی ده. بعد دا غنه کومکی غذا ورته ورکول شي، د نرم غذا نه شروع شي او لګ لګ نور غذاګانې مور سره ورکول شي، لکه اګه شیدې، نور ترکاریګانې، داس شیان مور سره ګټ شي.
بله، کلاسی ماشوم غاخ باز تابان ووری بخار کی بیا پزینو کورنه که په خپل سر دوی ته مثلا دی جوار او لرګای پلاس کی ورکی چې خپل ووری باندې و هی ترڅو د ووری آرام سی دردی دا کار دی کورنه څنګه ده؟
مهمه خبره دا ده چې هر شی چې ورکول کیږي باید پاک وي، مونتن نه وي، میکروبونه پاک وي، هغه بیره کش وي او اګه پاک ساتل شي او لاسونه پاک ساتل شي کول شي جوار کی. خو کوشش وکړي چې هر شی ورنه کی چې دا ډیر شاندې چې مونټانوی او میکروبي بیا نور ناروغي رامنځته کوي.
نور د تاسو په نظر کومې خبرې په نظر کې ونیول سي کله چې ماشوم غاخ بواسي لږ سره کورنۍ یو ډول مرسته وکړي تر څو ټول غاخونه منظم راوځي؟
خو مهم دا خبره ده چې کلسیم او ویتامین دي سوي نارمل وي. هغه خواړه ورکړي چې کلسیم او ویتامین دي ولري، کلسیم او ویتامین دي کموالی لري، بیا کولی شي ډاکټر ته مراجعه وکړي او ویتامین دي او کلسیم ورته ورکول شي.
نو څنګه پوسی چې دا ماشوم کلسیم او ویتامین دي کم ده؟
غاخونه شپږونه تر اته میاشتو باید وباسي که دا مده تیریږي یا نه میاشتو لس میاشتو رسیږي دا خپل مال میږي چې کلسیم او ویتامین دي لکه ده. خاکه دیر وی که دی ویتامین دی دیفیشنسی وی یا انسفیشنسی وی دوا ورکول کیږي، که ویتامین دی سفیشنت وی یا لیک وی بیا د خورو او د کلسیم ورکولو سره هم کیږي.
ولی په دغه مرحله کې ماشوم له ایصال سره مخ کیږي؟
کله چې ماشوم غاخ باسي هر شی خپل لاس او هر شی بخلکه وای کنه دا مونټن وی میکروبي وی بیا خپل سبب کیږي چې دا میکروبونه تیر شي از می سیستم ته بیا ایصالي کیږي ماشوم.
په اخر کې که دارت وایي چې کله ماشوم د غاښ بیستلو په دوره کې څه ډول له دننه ساتنه او مراقبت وسي تر څو هم غاښ سم وباسي او هم له نورو مشکلاتو سره مخ نسي؟
د ټولو نه مهمه حفظ الصحه ده. د لاسونو حفظ الصحه، د کالي او د هغه ځای چې ماشوم ایښودل کیږي هغه حفظ الصحه ډېر ارزښت لري چې میکروبونه پکې نه وي.
او ښه خواړه ورکړي؟
خواړه ډېر ارزښت لري. تر شپږ میاشتو پورې د مور شیدې بعد هغه نه کومکي خواړه ورته ورکول شي.
ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب، ژوندی اوسئ.
بخیر اوسئ.
قدر من دوستانو، دا و د ماشوم د حقونو خبرونه تربیه پرځای کې چی است الله مو مال او ملګری.
کور کلای
نن سبا چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی په نسی جنگ تر نه راوتی
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي لبل سره هغه تعامل او هغه احترام
او ګاونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلین راغلم چا کوي هغه زما د ترور توي ته ورکړ چې هغه وې سکور ته خوځي.
جوړونکې مریم توخی.
سلامونه درنو دوستانو، زه مریم توخی یم او د کور کلی د خبرونه تاسو ته وړاندې کوم. دا چې لا هم په نړۍ او افغانستان کې د کورونا د ډیرښت خبر ورکړ شوی او په افغانستان کې قرنطین هم مات شوی، آیا اوس هم خلک میله ځایونو ته ځي؟ په کورونایي حالاتو کې میله ځایونو ته د تللو لپاره باید کوم تدابیر ونیول شي؟ او که په میله ځایونو کې د کورونا د مخنیوي په منظور تدابیر ونه نیول شي کومې پایلې به ولري؟ نن په همدې موضوع د راپور تر څنګ د عامو خلکو نظرونه او له یو ډاکټر سره مرکه هم لرو. په پیل کې راپور ته غوږ شئ. په پرمختللو هیوادونو کې خلک په ونې کې یو ځل میله ځایونو ته ځي تر څو د ونې ستړیاوې رفع شي، خو په وروسته پاتې ټولنو کې بیا خلک د دې په فکر کې دي چې څنګه د روزګار د مختبی ولو په خاطر ځان په کار مصروف کړي. خو بیا هم خلک کوښښ کوي چې د ژوند د خوږو څخه برخمن شي. په دې وروستیو کې چې په ټوله نړۍ کې د کورونا ویروس له کبله قرنطین و، نو میله ځایونه هم بند ول. خو په افغانستان کې د کورونا په کمېدو سره بیرته د نورو تاسیساتو تر څنګ میله ځایونه هم خلاص شول او میله کوونکي هم تر بل هر وخت زیات میلو ته ځي. د کابل ولایت اوسیدونکي سلما چې ډېره میله ځایونو ته ځي وایي چې اوس خلک په دې فکر کې دي چې کورونا ختمه ده، نو ځکه دومره جدي پام ورته نه کوي.
دا ډېر ځان خو قرنطین و نو راغلو چې خپل فکر بدل کړو، لږ ځره کوي تفریح نه کورونا خو لا تر اوسه پورې اخلاص نه ده، نو همداسې خبرو کویل کېږي خو دا شان نه مراتېږي، نو فاصله مسله نشته. کور چې نه راوړو خو هر شی همدلته هوټل نه دي، همدلته بیا اخیستل کېږي، داسې اوبه هم نشته چې خلک لاسونه پرې مینځي. ټول هغه ماشومان دي ټالونه خوري، ګاز خوري، ساتیري کوي، نو نه مراتېږي. ټول خلک هېڅ پروا نه لري کورونا چیرې او ټول وایي چې کورونا خلاص شه، کورونا نشته.
بله خوا د پکتیا ولایت اوسیدونکي سنم وایي چې دوی هم د کورونا له کمېدو سره میله ځایونو ته ځي، خو تر اوسه هم کورونا جدي نیسي، ځکه په داسې ځایونو کې چې خلک ډېر وي نو د ویروس د خپرېدو خطر هم زیات وي.
ځان سره مهارت سره اوړي دي، زیاتره خلک نه کوي، زیاتره خلک مراتی خپل کور سره خپل فامیل سره مجاز راځي، زیاتره خلک نور دوکانونه دي شیونه دي ځان سره هغه کوي، دلته اخلي هر څه. موږ ځان سره سینټایزر راوړم، کرونا مراته کړې ده، هر څه په نظر کې نیولې ده، نو فاصله مراته کړې ده، لرې لرې ناست یو، هر څه نه هغه کوو. زه خلکو ته وایو نو ټولو ته وایو چې فاصله باید مرات شي، کرونا نه ده ورکه، خو څوک اوس دې وخت کې څوک دلته پارک خو بيخي مراعت نکيږي د کورونا.
څنګه چې د انسان وجود خوراک ته اړتیا لري، په هغه اندازه د انسان روح آرامتیا او سکون ته ضرورت درلودلی شي. د زابل ولایت اوسیدونکي مروه چې په کابل کې یو شخصي پارک ته راغلي وای، خلک باید میلو ته لاړ شي، ځکه دوی یو ډیر لوی مصیبت شاته پرېښی. خو دا هم باید په پام کې ونیسي چې کورونا لا تر اوسه ختمه نه ده او باید مراعت شي.
تاسو ګورئ زه ذاتي پارک ته راغلی یم او زما غوښتنه د دې ټولو وګړو نه چې دلته راغلي دا چې فاصله مراد کړي، او ځکه چې کرونا دویم موج راتلونکی ده نو دلته ډېره بې پروايي ده. ټول چې وینو یو ټال کې یو ځای ناستی، یو چمن کې ناستی او فاصله اصلا نه مراتی، ماسک چانه ده چولی ودار خوړه چې خوري صحیح لحاظ نه زما په نظر ښه نه دي. دا میله ځایو کې چې دي دا مسایل باید مراد شي، نور هېڅ خبره نشته. زه چې اوس ګورم هر څوک ځي د کانتین شی اخلي او دا ټالونه چې ګورې زم پکې کینم یو بل هم پکې کینو، دې کې آلوده او څوک صحتمند دی نه ده معلوم، اوبه چې خوري ټول پایپ خولې ته نیولی ده، نو زما په نظر خو مرات نه ده. او خدای مه کړه دلته کوم څوک مریض وي، نو دا څه خلک چې راغلي دا ټول په مرض اخته کېږي.
آیا په پارکونو کې د خلکو د خوندي تابه لپاره کوم تدابیر نیول شوي؟ په کابل کې د ځاځي پارک مسؤول حبیب الله ځاځی په دې اړه وایي:
هو، د کورونا په وخت کې چې کوم وخت کورونا شروع وه، هغه وخت کې مونږ درې میاشتې کرنټین کړی او پارک بند و. هغه نه وروسته بیا چې کله کرنټین ورو په ورو خلاصېدو، نو مونږ خپل خلک راځي او خپل انتظامات مو ورته نیولي وو. مونږ د دې لپاره خپل لوحې بورډونه لګولي وو خلکو دپاره چې هغه پوه شي چې کورونا جدي ونیسي، هغو دپاره مسافه مراد کړي، نشانونه مو ورته لګولي، هغه ځای کې مونږ چې کوم ځای کې رش جوړېږي یا دوشیا مو ورته لګولي. خو اوس اکثر افغانستان خلک ټول د کورونا نه بس داسې خلاص یې وخیل چې خلاص شوه، خو بیا احتیاط کوم د سپیکر د لارې چې کومه ورځ رش وي او د نور د لارو نه ورته وایي چې مسافه یې کورونا جدي وګڼي.
کورنۍ یعنی څه؟
کورنۍ د تعلیم او تربیې بنسټ.
کورنۍ یعنی ژوند.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله، یعنی خوشحالی او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود، رغښت او د کورنۍ ژوند د لا ښکلي کولو په پار د ازادي راډیو د کور کلي خبرونه واورئ. درمنه دوستانو، زه د کابل ښار یو شخصي پارک ته تللی وم. هلته مې له عامو خلکو وپوښتل چې ولې دوی د کورونا ویروس د مخنیوي په خاطر هغه لازم تدابیر نه مراتوي. ځواب یې له خلکو واورو. درنو دوستانو، زه فعلا د کابل ښار په یو شخصي پارک یم. دلته راغلی یم، دلته ځوانان دي او دوستان ډېر په پارک ګڼه ګوڼه زیاته ده، نو ځینې دوستان ګورم چې دوی دغه کورونا نه ده مراحته کړې، د البته فاصلې او ماسک او دستکش چینه لري، نږدې نږدې ناستې، ګڼه ګوڼه زیاته ده. دوی ته به ورشم پوښتنه به ته وکړم چې ولې دوی کورونا نه ده مراحته کړې په دې پارک کې. نو دلته ماته څنګه ورور ولاړ ده، ول به دوی ته ورشم. ورور جان اجازه ده؟
مهرباني.
نومو؟
محمد هارون رحیمی، د کابل ښار اوسیدونکی.
ښه، څنګه نن پارک ته راغلی؟
پارک ته راغلی میله له خاطر، تفریح په خاطر.
دلته خو زه ګورم چې ډېر نږدې نږدې ناست سته او ماسک دستکش نه لرئ، ولې مو کورونا نه ده مراحت کړې؟
کورونا خو خلاص شو، نور یو دوره اوس تقریبا څلور میاشتې ټول قرنطین و. ما له هغه نه اوس خلک راوتې میلې ته تفریح په خاطر، نور ځکه نه ده مراحت کړې، خاص هغه خو نشته. ویرا نه سنا نورا کومه ویرا سوا ټول خلکو تیرکه، اوس عادي خبره ده، بیر سعودی زون خر کو پایل کړه خپل تفریح کی هغه کی زکه د طبیعت نه خوند واخلي
ډیر مننه کوم
مننه تاسو نه
مننه کوم دلته زمونږ بل رور هم د دې څنګه دې نه به هم پختم مهرباني سنو پیژن
احمد رشاد ما د کابل اوسیدونکو
تاسو څنګه نن پارک راغله
هو نن مالو درګه تفریح وکړ بل پارک ترسو
څنګه داسکه شی ماسک او د فاصله خمنې دې مراد کړی والی
کورونا خلاص نو کورونا مې او دوره تیر کنو بس خلاص
یعنی تاسو تیر کړی کورونا
هو او کورونا مې تیر کنو وروای چې څوک چې تیر کړی هغه نور نه نیسي
دلته زمونږ بل رور هم د دې څنګه دې نه به هم پختم مهرباني سنو پیژن
د محمودین د کابل ولایت په مون لسونه خالدارې د کلی اوسیدم کې بل څه فرق تر غلو چې نن چکرو
څنګه چې ګورم تاسو کورونا نه د مراد کړی د سکه شمونې دی چولی ماسک مو د سګنه ګونه کې هم ناستستای څنګه
ولا چې ګورم د خلک ډیر آزاد ګرځي نو زه هم د سې په شک یو لګم چې کورونا بسنه وي زکه داسې کوم او اوس ان شاء الله کورونا نه ښکاری نو دفترونه به د حالت کې دی مکتبونه شروع شو مکتبو کې څوک نه نیولې نو ان شاء الله څه بنوي
د کورونا د مخنیوي په خاطر خلک په میله ځایونو کې باید کوم تدابیر مراعات کړي او آیا په رښتیا هم د کورونا دویمه څپه را روانه ده که څنګه دا او دې ته ورته پوښتنې مو د افغانستان د رواني متخصصینو د ټولنې له رئیس ډاکټر حکیم الله صالح څخه کړي چې اورېدو ته ستاسو پام را اړوم ډاکټر صاحب تاسو ول چې کورونا خاتمه نه ده نو چې کورونا خاتمه نه ده د غمیل زایو ته تګوراتک هم خطرناک کیدی شي تمام چې زکه چې هلته ګڼه ګونه زیاته وي څه تدابیر باید ونیول شي د غمیل زایو کې چې خلک میلی ته زی
دا طبي خبره ده په خو هم چې کله کووید 19 ناروغي رسمن دي په حساب من هي چې پاندېمیک ناروغي یعنی په ټول نړۍ کې دا نشر شوی دا اعلان شو له عام روغتیا وزارت دی دبليو ایچ او دی نړیوال صحي سازمان لخوا ځینې لارښوونې د اعلان شو له چې باید په چیرې دغه محافظوي لارښوونې د کسان مراعات کړي نو د ناروغي نه به په امن وي مثلا د لاس نور کول د فاصله مراعاتول د لاس منځل همیشه دوامدار شکل باندې ورته په تدریس حضور کې شل واری یا 15 واری د ماسک استعمال د تجمعاتونو مخنیوي ول نه بعده مرغه زمونږ په هواد کې راک څنګه چې په نور مواردو کوم څه بي پروايي کوي په دې مورد کې هم بي پروايي صورت نيسي
ډاکټر صاحب البته د ناروغي سره خلک عادي کېدل د کومې بعد پایلې ونه لري چې دوام زل د پاره بد ناروغي زیات شي او نور مشکلات برا جوړ کې کڅنګ
دا احتمال شته ول په عمومي صورت باندې طبي خبر موږ افغانستان کې تجربه کړل څنګه چې په نور نړۍ کې هم تجربه شولې باندې ناروغي وا او په افغانستان کې عین هم دا رقم نوې تجربه وا ولی د خلکو دف اول حالت کې چې کوم هغه حالت د کورونا د کوډون ناروغي هغه پیک حالت یعنی کیسونه ډیر زیات وو خلکو کې یو ډول ویره موجوده وا او اکثریت مرینه هم چې وشول یا د خلکو د ویره لوجنه د ځینی خلک چې کله ویره موجوده وي نو کې مافیات هم جوړیږي نور ځینی عوامل لوجنه خلکو کې مرینه هم جاته شول او خلکو کې یو نوې کیسونه دا بعد حالت او د دې ناروغي پاک له دیویر د موجود لوجنه خلک مړه هم شول او یا متضرر هم شول ولی اوس خلک وسره د شوی دي ما مخکې هم ویل کله چې دغه ناروغي سره موږ عادي ژوند زکول زکړو نو دا ناروغي موږ سره کنور ناروغي اونلی وی
یعنی خلک وای چې به هم دویم ځلې د پاره کورونا روانه نه ده موضوع څنګه ده
دا احتمال شته چې دویم موج راسي او هم د کله چې هوا یخ شي طبي خبره ده چې ټول انتنات خصوصا ویروسونه په یخ هوا کې نسبت ګرمه هوا ته زیات زمينه د تکثر زیات زمينه د انتشار یو بل ته موجوده ده ممکن دویم موج راشي
ډاکټر صاحب اوس د مخنیوي په خاطر باید څه کول پکار دي نو خدا خو لازمی خبره ده چې څوک ځان وساتینو
د مخنیوي لپاره خو څو خبرې کوم یو هغه لارښوونې چې د اقتصاد وزارت لخوا او همدارنګه د نړیوال روغتیا سازمان لخوا چې اعلان شوی دي چې مثلا د لاس نور کول یو بل ته د غیږ نور کول د فاصله مراعات او یو بل سره خصوصا یو نیم متر فاصله ساتل د لاس دوامدار مکرر شکل باندې منځل او همدارنګه د ماسک استعمال او تجمعاتو مخنیوي د د ناروغي د تکثر انتشار نه مخنیوي نوکي او بل د ها کسان هغه هوادوال چې په تنفسي ستونزو اختر یا په خواني تنفسي ستونزو ناروغي لري لکه د نفسنګي تکلیفونه لکه د تبرکلوز تکلیفونه یا نور مزمن د تنفسي تکلیفونه لري او همدارنګ هغه کسان چې سرطاني ناروغي لري او هغه چې معافیتي حالت لري یا هغه کسان چې مزمن ناروغي لري لکه فشار شکر او د زړه تکلیفونه او یا زیات عمر لري او یا حامله مینده دا کسان د کووید 19 ناروغي لپاره مقاومت نشي کولای نو دوی نه باید د کورونا په مقابل کې ډیر جدي ووسی ترڅو خدای نه خواسته په دغه ناروغي اخته نشي او بیا د خطر سره مواجه نشي.
دوستانو دا ود دی ونی د کور کلی د خبرونه مطالب چې تاسو ته موړاند کړل تر بیا خو وخت ولري.
Sada bangro chang chang.